اغلی رحیمی وای که دولت ته دغه ډول خندونو مخه و نه نیسی، زیات شمیر پلرونه به خپلې لوڼې له ښوونځي له تګ څخه منع کړي او زموږ یو شمیر خوندې به د زده کړې له دغه ستر نعمت څخه بې برخې پاتې سي.
خوب، یک مشکل هسته که وقتی تهدیدات در برابر مکتب نسوان زیاد میشه، اکثر دفع قبل هم همه اتفاقات افتیده بود.
کله چه در شوانزی پا وراندی گوشون زیادیجی، نبیا کورانی خپل لونو تی اجازه نور کهوی چه شوانزی تا در سویل لپاره ولاره سی. پا دی خطر چه مور او پلار خپل لور او زی لوی کدی او در در سویل ملاتاری وکدی او نبیا هیچ کله نگواره چه در حقی جوان تا دی گوش متوجیوی او یا هم در حقی پا جوان دی لوبی وسی. نو معلومه ده کله چې نجونې او هلکان د دې هر څه په وړاندې ودرېږي او مبارزه کوي، نو کورنۍ یې د درس ویلو ممانعت کوي.
یعنې در برابر چالش های استادګي کنه، مطمئنم که خانواده ها ممانعت مونه د درس و تحصیل از اینو.
له دې سره د دغه ولایت مدني فعالین هم ورته څرګندونې لري. مدني فعال جمیل ویکار له عامو خلکو غوښتنه وکړه چې په خپلو سیمو کې د ښوونځیو پوره ساتنه وکړي او د خپلو ماشومانو او اولادونو پر وړاندې دغه ډیوې بلې وساتي تر څو د ماشومانو راتلونکی روښانه وسي.
په سیمه کې خلک په یو شکل باندې هغه مخالف لوری چې ښوونځی تړي کسان لوبیې مخالف لوری انکار کوي، خو بیا هم دوی هغه مسله ښه تشخیصولی شي، دوی هغوی ته په یو شکل باندې ښه قناعت ورکولی شي، ځکه مستقیمه رابطه په ویناو باندې ورسره لري. د علماو مسؤلیت دغه ده، د خلکو مسؤلیت دغه ده، پوهې د قشر مسؤلیت دا ده تر څو دغه یو عامه پوهاوی راترویج کړي، دغه یو عامه پوهاوی
ځایي چارواکي دغه خبرې پر داسې مهال کوي چې درې ورځې وړاندې د دغه ولایت په مرکز کې د کرباغي په سیمه کې ناپیژنده کسانو د نجونو یوه ښوونځي په بمونو والوزول او ویل کېده چې په دغه ښوونځي کې شپږ سوه زده کوونکو زده کړې کولې. او همدارنګه له دې وړاندې بیا د دغه ولایت په مرکز کې د یوې ښوونځي واکې نجونې مسمومې سوې. په ورته وخت کې د دغه ولایت د پوهنې ریاست رئیس محمد عابد عابد بیا په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي ژمنه کوي. نوموړی وای د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره یو لړ پلانونه تر لاس لاندې نیولي دي او په خبره چې ښه پایله به هم ولري. ښاغلی عابد وایي
یعنی زموږ ډېر تلاش ده، دولتي شورا، جناب والي صاحب، امنیتي ارګانو او ټولو غزي سپین ږیرو مشرانو سره په مشوره قدمونه مو اخیستي، مختلفې جلسې مو نیولې دي مشرانو سره د ولسوالۍ او د مرکز، خدای دې وکړي چې دا مثبتې نتیجې ولري. طالبانو دپاره ما قضیه رد شوه، زلري مخکار نه ده. یعنې بعضې نورو مکچلې کړی یم، په تنګ کې شته چې غواړي د معارف دا پیشرفت نه شي زغملی، هغه د وطن آبادي بیا جوړونه نه غواړي، هغه هم د دې مخالفت کوي. خو موږ سره ولسونه دي، موږ سره خلک دي، موږ مطمئن یو چې انشاءالله موږ معارف کې به هېڅ نه.
دا په داسې حال کې ده چې د مسولینو په خبره سږ کال د افغانستان په یو شمیر نامنه ولایتونو کې د نامنۍ له وجې د پوهنې بهیر له ستونزو سره مخ دی او په زیات شمیر ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل سوي دي.
د ګوډي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د اتو بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د څلورو بجو په خپرونو کې وړاندې کیږي.
د اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. د هر ماشوم لپاره او حقیقت څه دی خو ترغه مخ کې ورزو بلوچستان یا لته لکوټي دوه چینایان تشتول سوي چې تر اوسه چا د تشتونې مسولیت نه دی منلی. پولیس وایي دغه چینایانو چې یو شزه یو سړی دی په کوټه کې په یو اکاډمي کې چینایي ژبه تدریس کوله او له اوږدې مودې راهیسې عمل ته استوګن و. تفصیل د برکوال میاخیل په راپور کې.
د چهارشنبې په ماسپښین د کوټه ښار په جناټان سیمه کې درې تنه چینایان چې دوی ښځې او یو سړی وو بازار ته په سودا پسې راوتلي وو او له هغه ځای بیرته د ستنېدو په حال کې وو چې په یو موټر کې سپاره کسان ورته ودرېدل او د وسلو په زور یې د دوی د تښتولو هڅه وکړه. پولیس وایي هلته څیرمه یو سړی د دغو چینی اتباعو د خوشي کولو هڅه وکړه خو وسلوال کس هغه په پښه وویشت، چې په دې حال کې یوه چینی مېرمنه د وسلوالو له منګولو خلاصه سوه خو یوه ښځه او یو سړی یې له ځانه سره په موټر کې نامعلوم ځای ته وتښتول. د وسلوالو له گولو د چنایات باو د خوشی کوونکی عبدالظاهر ورور رسنیو ته وویل
دوبای وانه سجاره ته دفتر کې
در ورور می دفتر ته روان وو، مخته په یو موټر کې د ناستو کسانو ترمنز منګولي وی. ورور می له موټر ورکشته سو یو د دغو کسانو د ترشتونې مخه نیولې. هغه ته ویل چې دا کسان ول په زور موټر ته خېژوي. هغه ورته ویل چې موږ د پولیسو د استخباراتي ادارې کسان یو. ورور می ورته ویل چې کدا سوي نو خپل کارډونه راښکاره کړی. تر دې منځ یو سړی راکشته سو یو زما ورور پر پښو وشتل یو ترشته دلی دی
فایر کړی او زخمی کړی
د کوټې د پولیسو یو مشر اعتزاز ګورایا رسنیو ته وویل چې دغه تښتول سوی چنایانو لڅ مودې راهیسې په کوټې کې د ژبې ورښولو په یو اکاډمۍ کې چنې ژبې ورښوله او د شار په جناح ټاون سیمه کې استوګنه کوله. وایي دوی به د کوټې شار سیمه ییزې جامع اغوستلې خو د چهارشنبه په مازیګر نامعلومو کسانو د وسلو په زور وتښتول چې تر دې مهاله لا د دوی د تښتونې په تور څوک نه دي نیولي. د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالله زهري د دې پېښې په تړاو د اړوندې سیمې دوه پولیس افسران ماتل کړي او د چینی اتباعو د تښتونې پېښه د دوی غفلت بللې ده. د تښتول سوی چینایانو د تښتونې هدف څرګند نه دی او نه یې هم تر اوسه چا د تښتونې مسؤلیت منلی دی. هلته په اسلام آباد کې د چین سفارت هم دا پېښه تایید کړې او رسنیو ته یې ویلي دي چې دوی د بلوچستان له حکومت سره په تماس کې دي او د خپلو اتباعو د راخوشي کولو لپاره ګړندۍ هڅې کوي. د یادونې وړ ده چې وروسته له هغه چې د چین ولسمشر شي جن پینګ له پاکستاني صدر اعظم نواز شریف سره د چین ګوادر اقتصادي لارې تړون لاسلیک کړ، تر هغه وروسته په ګوادر بندر کې زیات شمیر چینایان د پروژې په بیلابیلو برخو کې په کار بوخت شول او ورسره سم د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د چینی ژبې د زده کړې کورسونه هم پیل شول، چې په دې لړ کې یو شمیر چینایان په کوټه کې هم چینی ژبه ورښیي او دا لومړی ځل دی چې له داسې پیښې سره مخامخ شول.
خبر یاست؟ په تیرو برخو کې مو د لیتیم د استفادې په موارد خبري وکړې او وویل شول چې په صنعت کې له دې ماده زیات کار اخیستل کیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دا ماده پکې پریمانه موندل کیږي او ویل کیږي چې ممکن په راتلونکي کې د دې ماده له برکته د افغانستان اقتصاد او د خلکو ژوند یو مخ بدل شي. د افغانستان لپاره د لیتیم پر اقتصادي ګټو د ډاکټر محمد تنها نظر اورو.
ډېر زیاتې اسانتیاوې لري، ډېر زیات کمپنۍ هلته زړه ښه کوي چې ولاړ شي، نو هغه مونوپولیزم له بای نه دي که یوه کمپنۍ یو په یو داوطلبي کې یو قیمت ورکوي، که کمپنۍ لس شلي نو طبیعي خبره ده چې ځینې وخت عینه قیمتونه نیمایي ته راځي. او متاسفانه افغانستان په اوسني شرایطو کې ډېرې زیاتې کمپنۍ نشته چې دې ته زړه ښه کړي چې په داوطلبي شرکتو کې. موږ بده تجربه د لوګر د عینک مس عینک درلودلی چې چینایي کمپنۍ هغه نیولې وه، ولې ویل چې موږ به د ریل پټلۍ جوړوو حتی دې سیمې ته، خو اخر کې امنیتي مشکلاتو، کلتوري مشکلاتو، د قوانینو کې یو څه ستونزې دې ته اړه کړې چې کمپنۍ اوس بیخي تقریبا کار بند کړی.
حاضر دمه په نړۍ کې تر ټولو زیات لیتیم په ارجنټاین، استرالیا، برازیل، کاناډا او چیلي کې استخراجیږي. د افغانستان د لیتیم د زیرمو د موجودیت په اړه تر وروستۍ لسیزې پورې ډېر لږ څېړنې شوې وې، خو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د لیتیم د زیرمو په باب ډېرې خبرې کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د جنگ جګړې، اقتصادي ستونزو او ځینې نورو مسایلو له وجې خلک خپلې لورګانې ښوونځي ته نه لیږي. په یو شمېر سیمو کې بیا په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي نشته، نو ځکه نجونې د زده کړې له لوی نعمت څخه بې برخې دي. نن په همدې اکلغه کېږو. له موږ سره مېلمه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د واجی صندوق د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوموړی لومړی په غو پروګرام غږیږي چې د ښځینه ښوونکو د مسلکي زده کړې پاکله ده.
د 2015 کال د شروعنه یونیسف پر یو پروګرام باندې کار وکړي تر څو پورې ضرورتونو ښځینه ښوونکو ته په 5 ولایتونو کې دوی ته تعلیمي برسونه ورکړي تر څو پورې دوی وتوانېږي چې مسلکي ښوونکي تیانه جوړ شي. دغه 5 ولایتونو کې پکتیا ده، پکتیکا ده، غور ده، خوست ده او روزګان.
د کوم ضرورت له مخې تاسو دغه 5 ولایت غوره کړل؟
دا 5 ولایتونه هغه ولایتونه دي چې دلته د ښځینه ښوونکو او د ښځینه زده کوونکو کچه بالکل بیخي ټیټه ده. د بیلګې په ډول باندې شاید په بعض ولایتونو کې مثلا 5% وي، یعنی 5% په هیڅ کړه، ځکه مثلا په یو ښوونځي کې کسل نفر یا 180 نفر نفر، نو کله مثلا 5 نفر ښځینه ښوونکي هغه په هیڅ کې راځي. او که مثلا موږ په هر مکتب کې یا یوه ښځینه معلمه ولرو دا په هیڅ کې راځي. بنان دغه 5 ولایتونه هغه ولایتونه چې دلته د ښځینه ښوونکو او د ښځینه زده کوونکو د دوی دواړو کچه ډېره ټیټه ده. په همدغه خاطر باندې موږ دا 5 ولایتونه باندې انتخاب کړی دي او کله چې د شذنه شوونکو کچه ټټه سي نو دا واضح خبره د شذنه زکوونکو کچه هم ټټیږي یو خو موږ په دې باندې توانېدل یو چې په شذو کې ورته یو څل وړکو د موږ سم سر مقاومه کړی تر څو پر دې وټ باندې شذنه شوونکو پیدا کړي او د دوی بچانو ته یعنی خلک په ډاډه ځبه باندې خپل لورګانې په مکتب کې شامل کړي
تاسو کله کلو باندو ته ځي هلته دغه د خځینه خونکو ضرورت څومره و
بدبختانه بدبختانه د شذنه شوونکو کچه تقریبا درې ډیر سلنه ده دغه درې ډیر سلنه هغه څوک بشپړوي چې هغه یا په مرکز کې دي او یا په لوی شهرونو کې په کلو کې د شذنه ز د کوونکو کچه هم ټیټیږي او د شذنه شوونکو کچه هم ټیټیږي
کله چې تاسو دغه لرو پروتوسي متوارغلې چې هلته خځینه خونکو کم وي یا هم هیڅ نه وي خلک څومره له مشکلات سره مخ او څومره غوښتل چې باید دوی خونکو ولري
تعلیم د هر چا حق دی
بله
یعنی دا دوی بالکل حق دی دوی باید تعلیم ترلاسه ولري دا د ماشومانو د نړیوال قانون پر اساس د نړیوال قرارداد پر اساس باندې چې د افغانستان حکومت هم غته ژمن دی هغه په 1994 کال کې امضا کړی دی او دغه گزارش ورکی تعلیم د هر ماشوم حق دی هم د نارینه هم د شجنه ولې کله چې مرد دغه ستونزه سره مخامخ شوی چالشون سره مخامخ شوی چې بیا کله مراجعه شوی نو سربیګان دا پدغه کړی دی یو چالش دا هم چې مثلا کله چې شجنه شوونکه په مکتب کې نه وي یو نارینه شوونکه ته خلک ځړ ډیر نشه کوي چې خپل لور په مکتب کې شامل کړي یو خدای چې په فرهنګي لحاظ باندې مرد ورسته پات ټولنه ده ایو سنتي ټولنه خپل لور وڅوک مکتب ته نه ورکی بیا نو کچیر مثلا یو بانه مرته پیدا شي بیا به کنه ورته ورکی نو موږ غواړو دغه بانی چې موجود دي دا بانی باید د منځ لاړ شي خو په نور ارسو کې نور خلک کار کوي زموږ وظیفه ده چې موږ هم ام د شدنه شوونکې تربیه کو او په عین وخت دا چې د شدنه شوونکې تربیه کیږي خپل دغه دوی د شدنه شوونکو کپاسټي یا ظرفیت یا ورتیا وي دا هم لوړی دي دا بلغه ستونده د بیلګې په ډول باندې دغه وښه په دغه یو سل و اتیا زر شوونکو کې یوازې 50 سلنه دوی تقریبا د 14 ټولګین په او نور ټوله د 14 ټولګین لاندې د ذکر لري حتی د سي شوونکو مرل ورو دي د نم سن په پاره دي د لسم سن په پاره دي
کومه شمیره چې تاسو یاد کړئ دا شمیره لګ نه ده
ډیره لګه ده دا شمیره ډیره لګه ده خو موږ غواړو چې یو ځل دا وازمه
یعنی د امتحاني پروګرام ده
او یو پلی به وګورو د 50 کلو کې به وګورو دا کده نور برنامه تشویق مثلا دا برنامه موږ تقریبا 2 کاله مخکې را شروع کړه خو دا تاسو وګورئ چې مثلا معرفت وزارت ورته برنامه د شوز چار د وزارت سره شروع کړي په همکاري کې چې هغه د بلچا د خواته مليږي نو بنان کده چې دا برنامه نور هم زیات شي یعنی په مجموع کې معرفت د ذکر ضرورت لري چې هغه ورته ډیره لوړ وي یعنی که اجازه کل کبيخي هغه سټانډرد نه وي یعنی معیاري نه وي نو هدا اکل د ټټ ست څخه باید وړي اجازه کل متوسط ست کم کړه ولري بیا ستونزه سره اندازې پر اړیږي موږ باید په دې باندې کوشش وکړو د غوړتیاوی د مسلکی خلکو دا باید وړي سي تر څو پر مسلکی خلک تربیه کړئ سي
کچیر مونږه مسلکی خون کې ونه لرو او کورنۍ خپل لورګانی پر نه دي چلاړي سي زده کړې وکړي په خوانځي کې یو نارینه استاد د الته نه پری دي ستونزه به مو څومره ورستر بل زیات سي
کله چې یو مور مثلا دا په کور کې زده کړه نه لري دا مهمه نه ده چې دا باید لاړ شي کار وکړي یا باید کور د باندې کار وکړي یا کار ونه جلکی پیغله کیږي او دا واده کوي او دا به په کور کې مور کیږي د وی با سواد مور او د وی بی سواد مور تر مابین د ماشومان په تربیه کې ډیر ستر توپیر موجود دی یو با سواد مور کولای شي مثلا خپل ماشوم وروزن ته توجه وکړي دغه وسیعت دغه وروختیا ته توجه وکړي خو یو بی سواد مور دا کار نه کوي یعنی افغانستان د سیو مملکت نه چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې ډیر پیاوړی وي ډیر پیاوړی نه موږ په ډی ضعیف حالت کې قرار لرو نو بنان موږ د دې ډیر ضرورت لرو چې د نارینه په خوا کې باید شنه باید کار وکړي او خپل د کورنۍ اقتصاد به پیاوړی کړي نو کچيري شجنه دا کار ونه کې یعنی دا کورنۍ به په څو مشکلاتو باندې اخته وي مثلا اقتصادي ستونزو باندې باخته وي هغه کورنۍ چې واز نارینه کار کوي او اقتصادي هم جوړبلي او د ماشومان مثلا په تربیه کې به ستونزې موجودې وي دوی ورته توجه نه کوي او په کورنۍ کې به نور چارشونه نو تاسو ترخواله موجود ده کله چې مور به سوادي مجموعه د جرایمو کچره ټټولای شي
bale تاسو په داسې ولایتو کې د انجینرو لپاره مسلکي زده کړې برابرې کړي چې هغه لری ولایتونه دي یا خون کې نه وي او هم ډیره کمی وي څنګه کله تاسو خپل کار پایل کله مشکلات سره مخامخ نسوي
یو څه باید مهم چې هغه ډیر د خوشحالي خبره ده په دې معنی باندې چې افغانان چې دي دوی خو د تمدن د لپاره ډیر علاقه مند دي یعنی کله چې هغه چاله شونه چې موجود وي چې هغه لري سي ډیر لیواله چې په وطن کې سولي آرامي د کار امکانات وي د زده کړې امکانات وي د دې په خوا کې مثلا زوی مکتب ته ځینو لوري هم ورسره مکتب ته لاړ شي او مثلا لاړ شي او برتراسي او څه زده کی نو افغانان ډیر لیواله دي او خلکو د پروګرام پروگرام څخه ډیر شهر کلی کړی دی زړه ډیم چې پروگرام تر ډیر بریده بری کامیاب
هغه جنو چې تاسو په دغه پروگرام کې اشتراک وکړ او بیا دوی خون کې سولې مسلکی خون کې سولې دوی څه رقم آیا په رسمي ډول مقرره سوی دی خون کې په صفات کې څه رقم دی
دوی چې د ماس فارغ سي باید یو داس پروگرام مخکې موجود وای پروتوکول چې کله دوی ماس فارغ سي وای نو دا پتان باید په کار ګمارل سي وای دا پروگرام څو مخې لري لومړی مخې دا چې کله مثلا الته وسنی شوون کې چلته تیاری موجود دي
بله
نه او دوی د ولسم سم په څخه فارغ دي زموږ لومړیتوب اوله مو غوته دي یعنی دغه سکال شپ
تیاری مقرره
دي بله بله دغه سکال شپ یا د بورسیه د دوی اولین هدف هم دا ګرځنه او استادان دي چې دوی د ولسم سم فارغ دي او مسلکي زده کړي نه دي
بله
نو کچیر بیا په دیو کې مثلا زموږ شمیره پرانه سو بیا نو دوهم چانس موږ ورکو وغه چا شاغې د ولسم
وظیفه نه لري
د ولسم سم په څخه فارغ دي دوی وظیفه نه لري خپل محل کې دي او دوی تم لیواله چې پسل چې فارغ شي باید کار وکړي د ارزیابي یو کمیټه موجوده دوی دغه ټول اسناد ارزیابي کوي او مستحق کسان په نشه کوي دا بیا پرېږي کله چې دوی فارغ شي دا شمیره ډیره ټیټه ده زړه دائم ټول ته کار پیدا کوي د معرفت وزارت په مسلکي مکتبونو کې دوی په کار باندې ګمارل کیږي احیانن کچیر مثلا دوی تل ته زمينه نه یې مسایل کمبوت تشکیل وجود ونه لري یونیسف نور مکتبونه لري تاسو خبره شي موږ مثلا کلیوالي سنفونه یا مثلا د سریز دکړو سنفونه لرو بیا دغه شوونکو څخه موږ په هغه برخه کې استفاده کوو یعنی دوی کله چې د سریز دکړو په پروګرام کې شامل شي او یم د ابتدایي دکړو پروګرام کې شامل شي تر څو پر دوی لپاره پرلارونکي بیا په خپل دولتي مکتبو کې د کار زمينه مسایل
دغه د مسلکي خوونکو د دکړو پروګرام چې تاسو په پنځو ولایتو کې یاد کړئ نس کې د لیس دا نور ولایتو ته مغزيږي ځکه ته هم ډیر خوندې دي چې خځینه خوونکو نه لري
یو ځنه علاج موږ د پنځو ولایتو انتخاب کړ دا هغه ولایت چې هغه په ډیره کمه یعنی په ډیره تکاچ کې دا قرار لري یعنی هر څه د یو سروې پر بنسټ باندې کېږي بیا موږ باید سره سره بل سروې وکړو لومړی توبونه باید پناشه کو او دغه لومړی توبونه لپاره باید کار وکړو دغه وست د مثلا د افغانستان د وزارت لپاره د لومړی توب د چشدنې شوون کې باید دوی ذات کې
مننه ډیره زیات
نه تاسو نه مننه
تاسو له ازادي رادیو څخه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق د مدني مشارکتونو د مسول احمد جان نوزدي خبري د نجونو د زده کړې په اړه ووريدي
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
حقیقت صدای
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسې درنو اوریدونکو د اصل د حقیقت سره په خبرونه کې د افغانستان د خار او کور جوړونې وزارت د کور جوړونې د برخې لمرتیال خاغلی اجمل شمس سره مرکله رو د دوی د کارونو په اړه او دا چې دوی د کارونو په وړاندې سستونزې موجود دي پر مختګونه چې دي پلانونه چې دي مننه خاغلی شمس چې مرکې ته مو وخت راکو
د ازادي رادیو نه هم ډیر زیاته مننه کوم چې ماته موخره کړه ترسو د کور او خار جوړونې وزارت او په خاص ډول د کور جوړونې د موینیت په اړه زتاست معلومات درکم
بله مننه شب سه مخکې تر دې چې کور جوړونې تر شو خار جوړونې ته برا شو نن سبا لدی عمل چې په کابل کې نفوس زیات شوی دی او دا چې د نفوس له امله یو شمېر ستونزې مثلا د کاکی چاپیریال ککړتیا او دا شان یو شمېر امنیتي ستونزې هم شاید لدی عمل وي چې نفوس ډیر دی په خار کې د کابل خار د وسط یا پراختیا لپاره او په ځنګړي ډول د نوی کابل جوړولو کار څنګه روان دی په دې برخه کې پلانونه کارونه په کوم ځای کې دي
په 15 کلو کې خاري نفوس په غیر پلاني شکل کې ډیر زیات شو او حکومت هم کامل آمادگی د دې لپاره نه درلوده خاري پراختیا وزارت اوس په دې اړه زیات برنامه او پروګرامونه د لری ترسو خارونی کې یو انسجام رامنځته شي په خاص ډول باندې د خاري خدمات په اړه د خاري زیربنا او د خاري انسجام په اړه باندې مونږ خاص برنامه لرو ترسو مونږ یلته یو ښه تنظیم او انسجام په خارونو کې رامنځته
شمس په ځنګړي ډول د نوي کابل د جوړولو کار شي لډیر وخت راځي کار روان دی، کم ځای ته رسیدلی او ولې دغه پروسه یا دغه بهیر پڅ مخته ځي؟
داسې ده چې د نوي کابل ښار مفکوره د نننه تقریبا لس کاله مخکې د کرزي صاحب په حکومت کې را پیدا شوه، خو هلته مشکلات موجود وو د نوي کابل ښار په ارتباط. هغه ستونزې چې په هغه وخت کې موجودې وې هغه اوس هم شته. د مثال په ډول باندې هغه ځمکې چې هلته نوي کابل ښار پلان شوی هغه تر اوسه پورې تثبیت شوی نه دي، او د هغوی ملکیت هم د سوال لاندې دی. زیاتې ځمکې د هغوی غصب شوي دي، هلته د اوبو مشکلات هم موجود دي. نو هغه مفکوره په خپل ځای باندې پرته ده، اما د هغې د تطبیق لپاره لازمه زمینه سازي تر اوسه نه ده شوې. د کابل د نوي ښار دپاره یوه اداره موجوده وه چې د کابل د نوي ښار د انکشاف او پراختیا ادارې په نامه باندې یادېده. هغه اداره اوس د کابل د زون پایتخت د انکشاف په نوم باندې بدله شوه، چې هغه د ټول د زون پایتخت انکشاف مسؤلیت په غاړه لري. مفکوره د کابل د نوي ښار اوس هم موجوده ده، خو لکه څرنګه چې ما مخکې ویلې چې هغه ستونزې چې د دې ښار د تطبیق لپاره موجودې وي هغه اوس هم پر ځای دي. نو تر څو چې هغه لازم شرایط په اقتصادي او تخنیکي لحاظ باندې او په حقوقي لحاظ باندې برابر شوي نه وي، نو د کابل ښار تطبیق تر هغه وخته پورې مشکله ده.
بله شم صاحب، تاسو وویل چې په نوي کابل پروژه کې یا پلان کې هلته ځینې ځمکې دي چې غصب شوي دي. حکومت د غاصبینو په وړاندې د مبارزې اعلان کړی او ویلي دي چې د غاصبینو په وړاندې جدي مبارزه کوي. هغه ځمکې چې غصب شوي دي هغه بیرته حکومت خپلوي. په دې برخه کې مثلا اقدام چې نه دی شوی، حکومت کمزورې دی په دې برخه کې، توان نه رسیږي، زورواکي تر حکومت هم زورور دي، او که څنګه هڅې روانې دي څنګه؟
واقعا په د ځمکو د غصب په ارتباط باندې په خاص ډول باندې د جلالتماب رئیس صاحب جمهور دریز ډیر زیات جدي دی، او هغه په دې ارتباط باندې بعضې اقدامات هم کړي دي، بعضې برنامې باندې بندوکار روان دي. او هیله ده چې په راتلونکو نږدې وختونو کې به خصوصا د کابل د نوي ښار د ځمکو په ارتباط او د هغوی د غصب په ارتباط باندې به جدي اقدامات د حکومت تي چارواکو لخوا ونیول شي.
راپشو کور جوړون ته ښاغلی شمس، مخکې هم د نفوس یادونه وکړه، ورځ تر بلې د کډوالو د راتګ شمیره هم زیاتیږي. تر دې مخکې هم په کابل کې چې کم خلک استوګن دي دوی زیاتره د استوګنې ستونزه لري، کورونه نه لري، په کرایي او ګروي کورونو کې پراتري. که څه هم په وروستیو کلونو کې دا د کور جوړونې بهیر یا پروسه تیزه شوه، ولې بیا هم د خلکو ستونزې پر ځای دي او دوی له بېکورۍ شکایت لري؟ تاسو وزارت په دې برخه کې څه پلان لري؟ مثلا د هم دا سږ کال په څونه کورونه جوړ شي او مستحقینو ته به توضیح شي؟ هغه د مستحقینو هغه لومړیتوبونه څنګه مشخصېدلی شي؟ واسطه پیژندګلوي دا هم رول لري، او که نه څوک چې مستحق دي په واقعي ډول هم هغوی ته به وویشل شي.
کور جوړونه یا په عمومي ډول باندې د کورونو مشکل په افغانستان کې ډېر بنسټیز اساسي مشکل دی. همدا اوس افغانستان تقریبا د 1.5 میلیون نه واخله تر 2 میلیونو کورونو د کمبود سره مخامخ دی. همدا وجه وه چې د ښار جوړونې وزارت د مسکن معینیت ایجاد کړ. یعنی دا خو د ښار جوړونې وزارت یوه اساسي وظیفه وه، خو په دې خاطر باندې چې د کور جوړونې دغه مسأله ډیره زیاته مطرح شي، نو د مسکن معینیت په خاص ډول باندې د کور جوړونې په خاطر باندې ایجاد شو چې د مسکن سکتور مونږ رهبری کړی شو. تاسو وګورئ د کور جوړونې مسأله ډیر زیات اړخونه لري. په دې کې یوازې حکومت نه، بلکې په دې کې خصوصي سکتور نقش لري. په دې کې خصوصي بانکونه، ملي بانکونه، خصوصي پانګوال نقش لري. په دې کې نړیواله ټولنه نقش لري. یعنی د کور جوړونې مسأله ډیر زیاته یو جامع او داسې مسأله ده چې ډیر ابعاد لري او مختلف اړخونه حکومتي او غیر حکومتي اړخونه په دې کې دغه لري نقش لري. په دې خاطر باندې د ښار جوړونې کور او ښار جوړونې وزارت غواړي چې په افغانستان کې د کور جوړونې مسأله په اساسي توګه باندې حل کړي. نو موږ په دې لپاره د کور جوړونې یو ملي برنامه په دې کال کې منظوره شوې ده چې د هغې په چوکاټ کې به موږ وتوانیږو چې په اساسي توګه د کور جوړونې د حل لپاره زمینه مساعده کړو.
بله شمس صاحب، داسې شکایتونه موجود دي چې هغوی چې واقعي مستحقین دي هغوی لا هم بې کوره پاتې دي، خو یو شمیر چارواکي د حکومت په دولت په درې ګونو قوو کې داسې هم شته دی چې هر یو دوه دوه درې درې کوره لري، او دا مثلا د همدې دولتي طریقه چې جوړ شوي دي دوی اخیستي دي. تر کومه پورې له دې شکایتونو سره موافق یې او ستونزو د هواري لپاره کوششونه څه دي؟
دا واقعیت دی چې په خوانی حکومت کې داسې دغه شوي چې د کورونو توزیع امکان لري چې په غیر عادلانه ډول باندې شوي وي. خو دا هم باید زه تاسو ته ووایم چې هغه کورونه چې د ښار جوړونې وزارت لخوا ورکړل شوي وو هغه قیمت او د هغې توان د یو خاص اقتصادي قشر دپاره وو، یعنی اوسط افغانان او هغه څوک چې کم درآمد او توانی نه درلود هغوی نشو کولای چې دغه کورونه واخلي. نو په دې اساس باندې یوازې هغه قشر چې د اقتصادي توانی درلود هغه یې دغه کورونه اخیستي وو.
که دغه لړۍ همداسې روانه وي، شمسې فکر نه کوئ چې بې کوره به همداسې بې کوره پاتې شي؟ هغه فیوډالي نظام یا سرمایداري نظام به وي چې څوک به صاحب پیسې لري هغه به لس لس کورونو خاوند وي، او څوک چې پیسې نه لري هغه به همداسې بې کوره ګرځي. حکومت په ځانګړي ډول ستاسو وزارت په دې برخه کې څه پروګرام څه پلان لري؟
لکه څرنګه چې ما مخکې وویل چې دا د کورونو توزیع په پخواني حکومت کې ترسره شوی وه، اما په نوي حکومت کې خاص ډول باندې جلال احمد رئیس جمهور ډیره زیاته توجه د کور جوړونې په برخه کې لري، او موږ د مسکن د ملي برنامه په چوکاټ کې غواړو چې د کور جوړونې لپاره داسې نظام جوړ کړو چې یو عادي افغان هم وکولای شي د کور خاوند شي. یعنی موږ د اوږدمهاله قسطونو په اساس باندې د کور جوړولو او د کور ورکولو لپاره زمينه مساعده، او موږ د خصوصي او ملي بانکونو سره همدا اوس لګیا یو کار کوو تر څو داسې مالی شرایط برابر کړو چې یو عادي افغان چې هغه اقتصادي توان یې کم وي هغه هم په د اوږدمهال قسطونو په اساس باندې د خپل کور خاوند شي.
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو د افغانستان د ښار او کور جوړونې وزارت له کور جوړونې د برخې لمرستیال خاغلی اجمل شم سره د ازادي رادیو مرکه واوریدله. په ټوله کې تاسو دا واوریدل چې د وزارت د هغو غاصبینو په وړاندې چې په بیلابیل ولایتونو کې ځمکې غصب کړي دي او د کور جوړونو د پروژو په وړاندې خان ګرځېدلي، په دې برخه کې به مبارزه کیږي، او دغه وزارت په دې برخه کې چې د خلکو لپاره کورونه جوړ کړي او هغه په داسې یو بیه چې د ټولو وس هغې ته ورسیږي هغوی ته وویشي، په دې برخه کې هم پلانونه لري. وخت به دا ثابته کړي چې په دې برخه کې کارونه تر کومه او خبرې تر کومه عملي جامع خوندي. تر بل مو په لویه وختونکې خدای